אמריקה רג רדיו אשנו
אשנו רדיו
אשנו רג
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدر من اريدن کو السلام علیکم روغجور خوشال اوسی د ازادی رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنی می بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
جمهور رئیس اوباما په ورسا کې خپل سفر یو ورځ لند کړ سبب بیرته واشنگټن ته راځي شمالی کوریا د دخت البحرین بالستیک توغنده وشتره ده. او امریکا دوه روسی دیپلوماتان د امریکا نه ایستلی دي.
نن شنبه ده د 1915 نوی کال د سرطان د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 9 کیږي. تر نو ورېدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د رپورټونو هم اوریدلی سي چې د ولسی جرګې رئیس او غړي په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د داعش د ډلې په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې او خوست د طالبانو د احتمالي بریدونو له جدي ګواښ سره مخامخ دی. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په قندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او شپږتنه نور چې درې ښځې او درې سړي دي زخمي شوي دي. د قندهار د ولایت د پولیسو نطاق زیاد رانی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړه او وی ویل چې نن سهار شاوخوا 11 بجې درې ماشومان او درې ښځې او درې سړي هغه وخت ټپیان شول چې د هغوی د سپرلۍ زرنج ریکشا د قندهار او ارغستان او سپین بولدک ترمنځ په لاره د سړک د غاړې ماین باندې وخته. تر اوسه د دغه حملې یا د دغه ماین مسؤلیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن ماسپښین 2 بجې د کابل د ښار د خوای مرکز په سیمه کې په یو دوکان کې د ګاز د ډبې د چاودنې په پیښه کې 2 تنه ملکي کسان وژل شوي او 2 نور ټپي شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د تکساس د ایالت د ډلس په ښار کې د پولیسو د 5 افسرانو د وژل کېدو وروسته جمهور رئیس اوباما چې اوس په پولند کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یکشنبې په ورځ به خپل سفر لند کړي او بیرته به امریکا ته راستون شي. د دې پریکړې له وجې د ورسا په غونډه کې د جمهور رئیس اوباما په پلانونو کې څه بدلون نه دی راغلی. نن د شنبې په ورځ د پولند په پایتخت ورسا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې دویم ورځ وه او متحدینو په نوو الوزلو موافقه وکړه چې څنګه د روسیې لخوا متوجه ګواښ شند کړي چې د ناټو د ختیځ زون هیوادونو ته متوجه دی. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنس نن د شنبې په ورځ په یوې بیانیې کې ویلي دي چې جمهور رئیس اوباما د ډلس د ښاروال بلنه منلې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د تکساس د ایالت د ډلس ښار ته سفر وکړي. خاغلی ارنس زیاته کړه چې راتلونکي هفته کې به جمهور رئیس اوباما هڅه وکړي چې خلک او پولیس سره متحد کړي او مشترک وجوهات پیدا کړي چې د هیواد د عدلي او قضایي سیستم په داخل کې د تبعیض په حق له د پالیسۍ په سطحه بحثونه وشي. جمهور رئیس اوباما به نن د شنبې په ورځ د تقسیم اوقات سره سم هسپانیې ته سفر وکړي چې د روټا په سیمه کې د امریکا د سمندري قواوو اډه وویني او هلته د امریکایي قواوو سره چې د مدیترانې په سمندر کې ډیره دي خبرې وکړي. د شنبې د ورځې زیات تمرکز په 2 مسلو وو چې یوه یې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې د مخنیوي مسله وه او بله یې هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام مسله وه. د ورسا د غونډې یو هدف دا و چې د افغانستان په برخه کې د ناټو د غړو هیوادونو تعهد یقیني او تایید شي چې په دغه هیواد کې د تشدد د زیاتېدو مخنیوی وشي. جمهور رئیس اوباما ویلی دی چې په افغانستان کې به 8400 عسكر د خپل حکومت تر پای پورې پریږدي. امریکا ویلی دی چې د افغانستان د ملي امنیتي قواو د تمویل لپاره به هر کال 3.5 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. شمالی کوریا د تحت البحرین بالستیک توغنده ویشتل دی خو داسې ښکاري چې د اشتل کېدو نه لګ روسته دغه ازمیخ ناکام شوه دی. د جنوبی کوریا خبری آژانس یانها پوی دغه توغنده چې ماشین چالان شو 100 کیلومتر لارې وهله بیا په هوا کې وچاودید. یانها پوی لیدی دغه توغنده فقط یو 100 کیلومتر لار او بیا د سمندر بل غاړې پورې ورسید. همدغسې یو امتحان د اپریل په میاشت کې هم ناکام شوی و. خبری آژانس ویلی دی پیونګیانګ نن د شنبه په ورځ دغه توغندی د شمالي کوریا د ختیځ ساحل نه د سینو په ښار ته نږدې وویشت او 2000 ټنه درانه تحت البحرین هوا ته وتوغاوه. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت مامورینو ویلی دی چې دوی دا نشي تاییدولی چې دا توغندی د لویدلو نه مخکې څومره فاصله مخکې ولاړ، خو همدغه راز دغو مامورینو ویلي دي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په امتحانولو سره د ملګرو ملتونو د پریکړو نه سرغړونه کړې ده. چین او روسیې په پیونګیانګ باندې اعتراض کړی دی. د امنیتي چارو تحلیلګرانو ویلي دي احتمال نه لري چې شمالي کوریا داسې ټکنالوژي ولري چې د تحت البحریو نه د بالستیک توغندي وولي او هغه دې کامیاب شي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان یو مشهور ټولنیز مبارز عبدالستار ایدی پرون د جمعې په ورځ د اوږدې ناروغۍ نه وروسته د کراچۍ په ښار کې په یو روغتون کې مړ شو. دغه اته اتیا کلن مبارز په پاکستان کې تر ټولو غټه خیریه مؤسسه تاسیس کړه چې ایدی فاونډیشن په نامه شهرت پیدا کړ. مؤسسې په پیل کې هیڅ پیسې نه درلودې، خو د تاسیس نه وروسته خلکو ورسره مرستې وکړې او دې مؤسسې زیات روغتونونه، یتیمخانې، کلینیکونه او د ښځو دپاره د پناه کورونه جوړ کړل. د دې خبر تفصیل حسیب الکوزی لولي.
په خپل ایدی په دې مشهوره و چې ساده ژوند یې کاوه او خلکو ورته ویل چې د پاکستان د ازادۍ رئیس هیڅ یو مشر د عوامو دپاره دونه خدمت نه دی کړی لکه ایدی چې د خپل بنیاد له لارې کړی دی. هغه ته به تل په پاکستان کې د دغه هیواد د رحم د فرشتې خطاب کېدی. د هغه زوی فیصل ایدی ویل چې پلار یې د پښتورګو او شکر ناروغي درلودله او څو اونۍ مخکې په روغتون کې بستر سو. ایدی فاونډیشن په 1950 کال کې تاسیس شو او اوس په ټول پاکستان کې د امبولانسونو تر ټولو غټه شبکه لري چې خلکو سره مرسته کوي او هغوی روغتونونو ته انتقالوي. دغه بنیاد امبولانسونه چې هره پیښه وسي تر ټولو مخکې د پیښې په سیمه کې لیدل کیږي چې د خلکو سره مرسته کوي او ټپیان روغتونونو ته انتقالوي. د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف د ایدی د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې موږ د بشریت یو ستر خادم له لاسه ورکي. ښاغلی شریف زیاته کړه چې پاکستان به د ایدی د مړینې په خاطر په ټول هیواد کې د یوې ورځې دپاره د ویر مراسم ونیسي. د هغه جنازه به نن د شنبې په ورځ په کراچۍ کې خاورو ته وسپارل سي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپرېږي. امریکا دوه روسی ډیپلوماټان د دې لپاره د ملک نه ایستلی دي چې په ماسکاو کې د امریکا په ډیپلوماټ د روسیې د پولیس د برید انتقام واخلي. د خارجه وزارت نطاق جان کربی د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوه تنه روسی مامورین د جون په 18 تاریخ د ملک نه ویستل شول. د دې نه دوه هفتې مخکې یو روسی محافظ په ماسکاو کې د امریکا د سفارت نه بار په امریکایي ډیپلوماټ برید کړی و. کربی ویل سره د دې چې امریکایي ډیپلومات ځان روسی محافظ ته معرفي کړی و، خو هغه بیا هم پرې برید وکړ. د روسیې د خارجه وزارت نطاق د دې هفتې په شروع کې ویل چې دغه امریکایي مامور د سی آی ای جاسوس دی او ځان یې نه معرفي کاوه او روسی ګارد یې په سپېړه ووهه. کربی د روسیې دغه تورونه رد کړل چې هغه د سی آی ای جاسوس دی او روسیه وایي دغه پولیس اصلا د یو ناپیژندل شوي شخص نه د امریکا د سفارت د حفاظت په خاطر دغه کار کړی دی. د جمعې په ورځ په امریکا کې مظاهرې وشوې او نن او سبا نورې مظاهرې هم کیږي. دا مظاهرې چې د بلک لایف میټر موومنټ یعنی د تورپوستانو ژوند هم ارزښت لري نومیږي، د دې لپاره کیږي چې د تورپوستانو د ژوند د ارزښت سره ملاتړ وښیي او هغه ډزې وغندي چې د دې هفتې په شروع کې د پولیسو مامورانو یو تورپوستی په مینیسوټا کې او بل په لویزیانا کې وویشت. د دغو دوه کسانو وژل کیدل د پولیسو لخوا د افریقایي له اصل امریکایانو د وشتلو په لړ کې تازه پیښې دي چې شوې دي. د افریقایي له اصل امریکایانو ټولنې شکایت کړی دی چې لسګونو کلونو راهیسې په تورپوستو نارینه باندې ظلم کیږي، خو په دې وروستیو کلونو کې موبایل ټلیفونونو دا اسانه کړې ده چې د پولیسو د رویې ثبوت ښکاره شي. په مینیسوټا کې د فلاندو کاسټل ملګری د خپل نامزاد د وشتلو ټوله صحنه رسن په خپل فیسبوک کې خبره کړه چې پولیس یې موټر په دې خاطر درولی و چې یو څراغ یې مړو او څو شېبې وروسته یې کاسټل وویشت او مړې کړ. هغه د خپلې څلور کلنې لور سره په موټر کې ناسته وه چې پولیسو ډزې شروع کړې او ټوله صحنه یې په فیسبوک کې خبره کړه. او سیوس فضایي بیړۍ چې درې فضانوردان نن سهار وختي بین المللی فضایی سټیشن ته وړل ورسېده. دغه سټیشن د ځمکې نه 300 کیلومتره لري ده. د ناسا فضانورد کاتلین روبنس، روسی فضانورد اناتولی ایوانچن او جاپانی فضانورد تکویا اونیشی د پنځشنبه په ورځ په قزاقستان کې د روسیې د بایکنور د فضایي مرکز نه فضا ته ولاړل. دغه فضانوردان درې میاشتې د ځمکې په مزار کې تیروي. روبنس د سرطان او میکروبي ناروغۍ سیلون کې ده او په فضا کې د ډی ان ای تحقیق کوي. دا فضانوردان په دغه مرکز کې د دوه نورو فضانوردانو سره ملګري شوي دي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنورو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي اوس د افغانستان د دې شو ولایتونو په 109 ولسوالیو کې تر 40% پورې خاوره د نږدې 10,000 سیمه ییزو پولیسو لخوا ساتل کیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرم شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو کمانډان جنرال علي شاه مزي نن د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په اوس وخت کې تر 10,000 پولیسو سیمه ییزه پولیس د افغانستان په دیش ولایتونو کې د 3,300 کلو ساتنه کوي. جنرال علي شاه مزي ویل چې په څلورو ولایتونو پنجشیر، خوست، نیمروز او بامیانو کې د سیمه ییزو پولیسو د نه شتون علت په دغه ولایتونو کې د امنیتي وضعیت ښه والی دی.
سال په خوست کې په نامه د سی بي اس یا سی آی پی په نامو باندې خاموش خارجان ورکاو غلطه غلری نفر لري د طالبانو کار کوي. او پنچیر آرامه ده، نیمروز کې د خلکو غوښتنه نه و او همداشان په بامیانو کې حالات غدي.
تیرونه د افغانستان د شفافیت په نوم یو افغان غیري حکومتي ادارې په ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې تر 50% پورې هم افغان پولیس په خپل دندو کې نشته. دا اداره په دغو سیمو کې د پولیسو تشکیلات خیلی بولي. داسې ریپورټونه هم شته چې د هلمند ولایت په ګډون په شمېر نامنه ولایتونو کې د پولیسو او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې د ټاکل شوي تشکیل څخه په کم شمېر پولیس په دندو بوخت دي. هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال اکانور کینتوس تیرا میاش خبريالانو ته ویل چې په دغه ولایت کې تر 3,000 پورې پولیس په دندو نشته خو ماشینه یې حواله کی. خو جنرال احمد ویل چې د کورنۍ چارو وزارت پلاتونو دا خوده چې د سیمه ییزو پولیسو 3% په خپل دندو حاضر وو. جنرال علي شاه احمد ویل چې د سیمه ییزو پولیسو له لیکو په سلګونو هغه سیمه ییز پولیس شړل شوي چې سیمه ییزو زورواکانو پورې تړلي وو، یا د 3 کلو څخه عمر ښکته او یا هم یې له 5 کلونو عمر لوړ. جنرال احمد ویل چې یو زور یو سل لس تنه سیمه ییز پولیس چې لس ولایتونو په 10 ولسوالیو کې دنده ترسره کوله د سیمه ییزو زورواکانو تر اغېز لاندې وو چې د پولیسو له لیکو شړل شوي دي.
تعداد 108 نفر پولیس محلي در ولایت.
جنرال احمد ویل یو سل 8 تنه سیمه ییز پولیس د کندوز، بغلان، لغمان، پرا، کاپیسا، لوګر، وروزګان، زابل، پکتیا او کونړ پولیسو کې چې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورنو په بیلابیلو پیښو کې دوی نیول شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. جنرال علي شاه مزي سره په دغه خبري کانفرنس کې د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي معینت مرستیال جنرال محمد سالم احساس هم د سیمه ییزو پولیسو پاک له خپلو تازه پلټونو په باب خبريالانو ته معلومات ورکړل. جنرال احساس ویل چې د سیمه ییزو پولیسو تشکیلاتو د اصلاح بهیر لا روان دي او تر اوسه دغه پولیسو 50% د کورنۍ چارو وزارت په سیستم کې شامل شوي دي. جنرال احساس ویل چې اوس د سیمه ییزو پولیسو 40% یا د بانک او یا هم د ګرځند ټلیفون د پیسو د لیک د خدمتونو له لارې خپل ماشین اخلي. هغه ویل چې د سیمه ییزو پولیسو روزنه او تشخیص ته پاملرنه زیاته شوي چې ورسره د تیر کال په نسبت د سیمه ییزو پولیسو د مرګ ژوبلې کچه هم تر 40% پورې راکم شوې ده.
فعلا پولیس محلي ما از نقطه نظر تجهیزات
جنرال احساس ویل د تجهیزاتو لپاره اوس زمونږ سیمه ییز پولیس 30% پورې اکمال شوي دي. ان پورم لباس، زری واسکټ، زری خولۍ، موټر سایکل، وسایل او څه چې په تشکیل کې دوی ته په پام کې نیول شوي. البته د نړیوال ټولنې په مرسته په ځانګړي ډول تاسو ته به معلومه وي چې زمونږ سیمه ییز پولیس د کاتب ملاتړ ماموریت د سپیشل فورس لخوا ورسره مرسته کیږي چې موږ په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. د نن سره شپږ کاله وړاندې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات د امریکا د مساعد ایالاتو د پوست په مرسته د ملي پولیسو تشکیلاتو څخه بهر رامنځته شول. نږدې 3 کاله وړاندې چې نړیوالو ځواکونو د افغانستان له ډیرو برخو څخه خپل ځواکونه وایستل، سیمه ییزو پولیسو ته د امنیت د برابرولو په برخه کې اړتیا ډیره شوه. په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو رامنځته کېدو سره سم د دغو پولیسو په کړنو د بشر د حقوقو افغان او نړیوالو ادارو نیوکې هم پیل کړي دي. خو افغان حکومت د دغو نیوکو سره سره سیمه ییز پولیس د لورو پرتو سیمو په ځانګړي ډول د لوی لارو، سړکونو، ښوونځیو، روغتونونو او اکشوي پروژو پلي کولو ته د امنیت د برابرولو په برخو کې مهم ګڼي او ورڅخه ملاتړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. او اوس په مکرې دی رپورت. د ټکساس ایالت په ډالاس ښار کې د پولیسو د 15 افسرانو د وژل کېدو وروسته ولسمشر اوباما چې اوس په پولینډ کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یکشنبه په ورځ به خپل سفر یو ورځ لاند کړي او بیرته به امریکا ته راستون سي. نور تفصیل د حسیب الکوزیس په رپورټ کې.
د ټکساس په ډالاس ښار کې د پولیسو د 15 افسرانو د وژل کېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما چې اوس په پولینډ کې دی د ناټو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یک شنبه په ورځ به خپل سفر یو ورځ لنډ کړي او بیرته به امریکا ته راستون سي. د دې پریکړې له وجې د وارسا په غونډه کې د ولسمشر اوباما په پلانونو کې څه بدلون نه دی راغلی. نن د شنبه په ورځ د پولنډ په پلازمینې وارسا کې د ناټو د سرمشریز غونډې دویمه ورځ وه او متحدینو پر نویو هلو ځلو باندې موافقه وکړه چې څنګه د روسیې لخوا متوجه ګواښ خونځه کړي چې د ناټو د ختیځ زون هیوادونو ته متوجه دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس نن د شنبه په ورځ د یوې بیانیې په ترڅ کې وویل چې ولسمشر اوباما د ډالاس ښار د ښاروال بلنه منلې چې راتلونکې اونۍ د ټکساس ایالت د ډالاس ښار ته سفر وکړي. ښاغلی ارنس زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به ولسمشر اوباما هڅه وکړي چې خلک او پولیس سره متحد کړي او مشترک وجوهات پیدا کړي چې د هیواد د عدلي او قضایي سیستم دننه د تبعیض پاکله د پالیسۍ په سطحه بحثونه وسي. ولسمشر اوباما به نن د شنبه په ورځ د تقسیم اوقات سره سم هسپانیا ته سفر وکړي چې د روټا په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو اډه وویني او هلته د امریکایي ځواکونو سره چې د مدیترانې په سمندر کې میشت دي خبرې وکړي. د شنبه د ورځې زیات تمرکز پر دوو مسلو و چې یوه یې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې د مخنیوي مسله وه او بله یې هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام مسله وه. د وارسا د غونډې یو اساسي هدف دا و چې د افغانستان په برخه کې د ناټو د غړو هیوادونو تعهد یقیني او تایید سي چې په دغه هیواد کې د تشدد د زیاتېدو مخنیوی وسي. ولسمشر اوباما ویلي چې په افغانستان کې به 3400 عسکر د خپل حکومت تر پایه پورې پرېږدي. امریکا ویلي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره به هر کال 3.5 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکړي. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ نن د شنبه په ورځ وویل چې نور غړو هیوادونو هم ژمنه کړې ده چې د افغانستان سره به هر کال 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. پرون د ناټو د سرمشریزه غونډې په لومړۍ ورځ د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وتلو موضوع د ولسمشر اوباما د اجنډا په سر کې و. په داسې حال کې چې د ناټو مشرانو پر دې اندېښنه څرګندوله چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا وتل به چې یو پوځي قدرت دی د ناټو دپاره په اوږدمهاله کې څه معنا ولري. د سړې جګړې د پای راهیسې دې غونډې ته د تر ټولو مهمې غونډې په سترګه کتل کېږي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې چې اروپایي اتحاد او برېټانیا خپل په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي په دې کې خپله ګټه ویني چې په دې لړ کې اخلال د امکان تر حده پورې لږ وي. په داسې حال کې چې د برېټانیا د خروج وروسته د اروپایي اتحاد د اتحاد او یووالي په هکله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ولسمشر اوباما د اروپا مشرانو ته ډاډ ورکړي او ویې ویل چې زه مطمئن یم چې برېټانیا او اروپایي اتحاد به په ګډه کار وکړي چې دغه عبوري بهیر منظم تیر سي. ښاغلی اوباما زیاته کړه چې په دې لړ کې باید د هغه څه نه سترګې پټې نه سي چې اروپایي اتحاد په تیرو 3 لسیزو کې ترلاسه کړي او هغه دا دي چې هیڅ یوه اروپایي اتحاد پر بل اروپایي اتحاد باندې برید نه دي کړي او وسله نه ده پر ایستلې. ښاغلی اوباما وویل چې دغه لاسته راوړنې باید په هر شکل چې وي حفظ سي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ولسی جرګې رئیس او غړي په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د داعش د ډلې په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې له امنیتي مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د داعش په وړاندې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ولسی جرګې د غړو اندېښنې پر ځای بولي خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې د داعش وسلوالو له منځه وړلو ته بشپړه ژمن دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
تمه کېده د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د بحث لپاره د ملي شورا د دواړو جرګو کمیټه د شنبه پر ورځ خپل کار پیل کړي. خو د مشران جرګې ادارې پلاوی وایي چې دغې کمیټې ته تر اوسه د ولسي جرګې لخوا غړي نه دي معرفي سوي. د مشران جرګې دویم منشي نجیبې حسیني د شنبې پر ورځ لازادي رډو سره خبر کړي ولسی جرګه په بې پامۍ تور نه کړه او وی ویل چې دوی د تیر اونۍ په یک شنبې د ګډي کمیټې د غړو د معرفي کولو لپاره رسمن مکتوب ولسی جرګې ته لیږلی وو.
تیره یک شنبې موږ د مشرانو جرګې پریکړه د مکتوب په بڼه ولسی جرګې ته ولېږله او له دوی مو وغوښتل چې د ګډ کمیسیون لپاره خپل غړي معرفي کړي. وبلیدل شي چې دوی آیا اجرات کړي کنه. فکر کوم لکه څنګه چې دوی فرمان رد کړ خی ډیر ګډ کمیسیون ته هم پام و نه کړي.
د مشران جرګې دویم مرستیال د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي شورا ګډ کمیټه به د شنبې پر ورځ خپله لومړۍ غونډه ترسره کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان به وایي چې د مشران جرګې مکتوب د شنبې پر ورځ دوی ته ورسېدی. د نوموړي په خبره د دغې کمیټې غړي به د یکشنبې پر ورځ وټاکل سي او د دوشنبې ورځ ته به عمومي مجلس ته د رایې اخیستلو لپاره معرفي سي. دوی وایي دا چې څلور ورځې د اختر رخصتۍ وې نو د دوی مکتوب نن مشتره ورسېدی او موږ مربوطه کمیسیون ته واستوئ او هغوی به نن یا سبا خپل غړي مشخصوي. که چیرې عدلي او قضایي کمیسیون سبا ته خپل غړي وټاکي نو دوشنبه ته ورباندې رایه چونه کوو او وروسته بیا هغوی کار پیلوي. د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان د دوهم ځل لپاره ولسی جرګې رد خو مشران جرګې له ځینو تعدیلاتو سره تایید کړ. د قانون لمخې کله چې د ولسمشر فرمانونه د ولسی جرګې لخوا رد او مشران جرګې بیا تایید کړي نو یو ګډه کمیټه جوړیږي او د دغو فرمانونو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه کوي. له دې مخکې جمهور ریاست ویلي وه چې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر به ونه درېږي. اخوا د ټیفای د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته ویل چې ولسی جرګه د ولسمشر پر تقنیني فرمان د بحث او ګډې کمیټې په برخه کې وخت ضایع کوي. دی وایي د انتخاباتي سیستم په اصلاح کې ځنډ پر راتلونکو انتخاباتو منفي اغیزه لري. موږ د انتخاباتو د اصلاح او ترسره کېدو له ناڅرګند وضعیت په اړه اندېښنه لرو. د وضعیت حکومت او د ولسی جرګې ځینې غړو رامسته کړی دی. افغان حکومت د میزان څلورویشتمه نیټه د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره وخت ټاکلی دی. خو ښاغلی ایوبزاده وایي دا ناممکنه ده چې دغه انتخابات په خپل وخت وسي. د نوموړي په خبره که انتخابات پرته له اصلاحاتو په خپل وخت هم وسي د خلکو لپاره به د منلو وړ نه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
حکومتي مقامات وایي چې د خوست په ځینو سیمو کې زرګونه کورنۍ او بهرنۍ وسلوال ځای پر ځای سوي. سیمه ییز چارواکي د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د مرکزي حکومت څخه مرسته غواړي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې واوري.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې کله د وسلواله پر ضد په خپل وخت جدي اقدامات ترسره نشي پر خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو امنیت هم له مشکلاتو سره مخ کوي. د خوست امنیت قومندان چې له نورو امنیتي چارواکو سره یو ځای خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې له سمودې راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. که څه هم مل پاسوال فیض الله غیرت د امنیتي ځواکونو مورال وستایه خو د احتمالي خطر د له منځه وړلو لپاره یې له مرکزي حکومت سرتیرو د لا پیاوړي کولو غوښتنه وکړه.
د دوی تهاجمي حملات په سوونو کسانو ته رسېږي چې په دوی کې خارجي اتباع هم شته. په مجموع کې دوی په زرګونو کسان دوی دلته تحرکات لري، مګر موږ چمتو یو چې د دوی حملات دوی هغه د وطن ضد کړنې دفع کړو.
چارواکي د خوست د امنیتي وضعیت د راتلونکو په اړه داسې مهال اندېښنه څرګندوي چې تیرونه سلګونو وسلواله پر مساخیل ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړل. په مجموع کې د خوست امنیتي وضعیت په نسبی ډول د افغانستان په کچه خبرل شوی، مګر ځایي حکومت وایي احتمال لیدل کیږي چې طالبان پر حکومتي تاسیساتو د بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واهزي چې یاد خبري کانفرنس ته خبرې کولې سپیره صبري او مساخیل هغه ولسوالۍ یاد کړې چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون زرګون افغان وسلوال پکې ځای پر ځای شوی.
په نظامی برخه کې د خوست ولایت تشکیلات باید لوړ شي. زمونږ د امنیتي ځواکونو د پاره تجهیزات درنې وسلې هغه استحکامات چې کلونه کلونه وړاندې د خارجي قواو لخوا جوړ شوی دی او فعلا زاړه دي لمنځه تللې دي او لمنځه تلون کې دي د هغه د پاره د کار وشي. همداراز د سرحدي په برخه کې د سرحدي تشکیل مونږ کاملا کم لرو. دوه کنډکونه دي، 143 کیلومتره سرحد. که غواړي چې د خوست امنیت په همدغه شکل سره وساتل شي، دوی د تشکیلاتو تجدید پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د غولید سرحدي پولیسو یو افسر لمړي څارن ذبیح الله مبارز خبریالانو ته ویل هڅه کوي چې ریستونزو په هواري سره له ډیورن کرښې څخه د راتېرېدونکو وسلوالو مخه ونیسي.
همیشه پولیس سرحدي در ولایت خوست
سرحدي پولیس په خوست کې ډېری خلاص سره وړنې لري. موږ پر ډیورن ټولې فرعي لارې مشخصې کړې دي او هڅه کوو چې ډېر ژر یې مخه ونیسو. دغو حکومتي مقاماتو له ولسي خلکو هم غوښتل چې د خپلو سیمو د امنیت خوندیتوب لپاره له دولت په ځانګړي ډول له امنیتي ځواکونو سره خپله همکاري زیاته کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کلرو. په کندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او شپږ تنه نور چې درې ښځې او درې سړي دي زخمي شوي دي. د کندهار د ولایت د پولیسو نطاق زیاد دورانی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې نن سهار شاوخوا 11 بجې درې ماشومان او درې ښځې او درې سړي هغه وخت ټپیان شول چې د هغوی د سپرلۍ زرند ریشه د کندهار د ارغستان او سپین بولدک ترمنځ په لاره د سړک د غاړې په ماین وخوت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن ماسپخین 2 بجې د کابل د ښار د قوه مرکز په سیمه کې په یو دوکان کې د ګاز د ډبې د چاودنې په پیښه کې 2 تنه ملکي کسان وژل شوي او 2 نور زخمي شوي دي. د ټکساس د ایالت د دلس په ښار کې د پولیسو د 5 افسرانو د وژل کېدو نه وروسته جمهور رئیس اوباما چې اوس په پولند کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي، سبا د یکشنبې په ورځ خپل سفر یو ورځ لن کی او بیرته به امریکا ته ستون شي. د دې پریکړې له مخې د وارسا په غونډه کې د جمهور رئیس اوباما په پلانونو کې څه بدلون نه دی راغلی. نن د شنبې په ورځ د پولند په پایتخت وارسا کې د ناټو د مشرانو په عالي غونډه کې چې دویمه ورځ وه، متحدینو په نوو الوزلو موافقه وکړه چې څنګه د روسیې لخوا متوجه ګواښ شند کی چې د ناټو د ختیځ زون هیوادونو ته متوجه دي. د سپینې ماڼۍ نطاق جوش ارنس نن د شنبې په ورځ د یوې بیانیې په ترڅ کې ویلي دي چې جمهور رئیس اوباما د ډلس د ښاروال بلنه منلې چې په راتلونکې اونۍ کې د ټکساس ایالت د ډالر ښار ته سفر وکړي. ښاغلی ارنس زیاته کړه چې راتلونکې هفته به جمهور رئیس هڅه وکړي چې خلک او پولیس سره متحد کړي او مشترک وجوهات پیدا کړي چې د هیواد د عدلي او قضایي سیستم داخل کې د تبعیض په هکله د پالیسۍ په سطحه بحثونه وشي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. شمالی کوریا د تحت البحرین بالستیک توغندۍ وشتلې ده، خو داسې ښکاري چې دغه ازموینه ناکامه شوې ده. د جنوبی کوریا خبری آژانس یانهاب دغه تو ویلي دي چې دغه توغندۍ ماشین چالان شو خو 10 کیلومتره فاصله ووهله او لاغې نه وروسته په هوا کې وچاودېده. خبری آژانس پیونګیانګ نن د شنبې په ورځ وویل دغه توغندۍ د شمالی کوریا د ختیځ ساحل د سینوپو ښار ته نږدې د 2000 ټنه درانه تحت البحرین هوا ته وتوغول شو، مګر په هوا کې وچاودیده. امریکا دوه روسی ډیپلوماټان د دې لپاره د ملک نه ایستلي دي چې په ماسکاو کې د امریکا په ډیپلوماټ د روسی پیلوټ او بخې د روسی پولیس د برید انتقام واخلي. د خارجه وزارت نطاق جان کربی د جمعې په ورځ ویل 2 تنه روسی مامورین د جون په 18 د دغه ملک نه وایستل شول. د جمعې په ورځ به امریکا کې مظاهرې شوې دي او ټاکل شوې ده چې نن او سبا نورې مظاهرې هم وشي. دا مظاهرې چې د بلک لایفز میټر موومنټ تحریک په نامه کیږي، د دې لپاره کیږي چې د هغو ډزو د غندلو لپاره کیږي چې د دې هفتې په شروع کې د پولیسو مامورانو پکې 2 تورپوستي یو په مینیسوتا کې او بل په لویزیانا کې وشتل شول، او د دې لپاره کیږي چې د تورپوستو د ژوند سره ملاتړ وښودل شي. او سیوس فضایی بیړی چې 3 فضانوردان پکې دي نن سهار.
درنو ریدونکو د امریکا جغه آشنا رادیو دا نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغه آشنا رادیو خبرونه دوام لري. د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي. دوی په لاندې وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.